مدي سب تاسو ستړي مشه دا زجرړو دا تو بجو د خبرونه اوریدونکو ته به پشراغلا سویلو خبرونه پیل کړه. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې په زرګونو درسي ټولګي جوړ کړي. تر خبرونو وروسته په دې اړه نور تفصیل درکو. افغان ولسمشر یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خوشکېدو لپاره د پاکستان دننه مظاهره روانې دي او د امریکا د دوا او خوړو ادارې موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډونا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د خبرونو تفصیل لارګ په خبرې شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلي دي طالبان باید د اوربند لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او له تروریستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پرونی 14 په ارتباط خبره شوې ده چې دا پیشه هم پکې غندل شوې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعه ساده ازادي راډیو ته د دې پیشه پاړه وویل
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وتاکونو کې د ماشومان په دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غره ده او تجارت کوي ده. په ترڅ کې زموږ 15 درسو ملکی وادوالو تمرکز جوړ بلوخته د لړلې 15 سنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او شل نور زخمیان دي.
دا 14 په هغه سیمه کې شوه ده چې د طالبانو تر واک لاندې ده او طالبانو ویل دي چې دغه پیشه د وی نه 14 سرګلولې د انفجار لامل رامنځته شوه ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې پر ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. د غورځنګ مشر منظور پښتین د خپل فیسبوک له لارې د دغو لاریونونو د پیل ژغ پورته کړ. هغه خپل ملاتړ او پلویان وغوښتل چې په پاکستان او له هیواده بهر په هر ځای کې چې شونې وي د علي وزیر د نیولو ضد ژغ پورته کړي. د پېښور پولیسو د دسمبر په 14 وویل چې علي وزیر د سند پولیسو په غوښتنه نیولای دی. د سند پولیسو پر نوموړي د دسمبر پر 14 په کراچۍ کې د غورځنګ د جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناګانو تور دی. غورځنګ دا تور ردوي او وای د سولېسي او قانوني مبارزې لاري د پښتنو حقونه غوړي. د علي وزیر د نیولو پر ضد د احتجاجي لړۍ او پیل د بلوچستان پښتون میشتې سیمې له چمن شارګوټي وشو. همدغه سي د صوبې په مرکز کوټه کې د پی ټ ایم پلویانو لاریون وکړ. د خیبر پښتونخوا سیلاني سیمې سوات په منګوره کې او د دې ترڅنګ په مردان کې هم اعتراضي لاریونونه شوې دي. په افغانستان کې هم لاریونونه شوې. دا د کابل د اعتراضي غونډې د برخوالو غښتنه ده چې پرون راغونډ شوی وو. پرون په خوست کندهار او جلال آباد کې هم د پی ټ ایم د لاریونونو په ملاتړ خلکو مظاهره وکړه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډونا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د ادارې د جمعې پر ورځ خپل موافقه وروسته تر دې اعلان کړه چې د بهرنیو متخصصانو یوې ډلې دا واکسین تایید کړ. نږدې اونۍ مخکې اف ډی ای ادارې موافقه کړې وه چې د فایزر او بایونټیک کمپنۍ ګډ جوړ شوی واکسین د امریکا په متحده ایالاتونو کې خلک ترلاسه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل همدغه واکسین ترلاسه کړ. دا اقدام د فدرالي کمپاین برخه ده تر څو امریکایان قانع شي چې واکسین خوندي دی. متحده ایالاتو د عمومي واکسین لومړی پړاو پیل کړی دی. د واکسین له ترلاسه کولو وروسته د ولسمشر مرستیال شاغلی پینس وویل
Karen and I wanted to ما هیڅ احساس نکړ الیو کارن او ما وغوښتل مخکې لار شو او واکسین واخلو او امریکایانو ته داډ ورکړو چې د متحده ایالاتونو حکومت د واکسین د تولید د اداري پروسې په ګړندې کولو سره د خلکو په ساتنه کې بیغوري نه ده کړې.
سپینماری پر خوندیا او ماسره واکسینونو د اعتماد تر نوم لاندې د واکسینیشن تر ټولو لوی کمپاین پیل کړی دی. په امریکا کې د کورونا وایروس پیښې په چټکۍ سره زیات شوې دي او د مړو شمېره هم په زیاتېدو ده. په امریکا کې تر اوسه 12 میلیونه او 4 لکه کسان په کورونا اخته شوی دي چې 3 لکه او 12 زره تنه مړ شوی دي. روسي په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیری له لاس ورکړ. دا لومړنی روسي عسکر و چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسي عسکرو له ډیر کېدو وروسته وشل کیږي. د روسي دفاع وزارت بيګه خبر ورکړ چې د عسکري په یو متنازع سیمه کې د ماين پاکي په ترڅ کې وشل شوې ده. په ناګورنو قرباغ باندې سش کال په سپتمبر کې تاوده جګړه پیل شوه چې د روسي په منځګړی توپ د اوربان تر ټینګش پوري دواړو خواو ته شاوخوا 15,800 تنه وشل شول. د روسي په منځګړی توپ د اوربان د تړون لمخي شاوخوا 3 سیمه آذربایجان ته وسپارل شوې. دواړه لوري لا هم وخت نا وخت یو بل د اوربان په باټولو تورنوي. روسي د هوکړې او د وزارت د سار لپاره خپل 2000 سرتیری په دې سیمه کې ځای پر ځای کړی دي. همدارس دې سیمه ته روسي انجینران هم د ماين پاکي په ماموریت استول شوی دي. اوس چې را روپم سنې سپد ولش پښنې وی پرول افغانستان کې اوري.
UNICEF له طالبانو سره موافقه کړي چې سلور زره محلي سنفونه جوړ کړي.
دا موافقه څنګه ترلاسه شوې وړاندې به په خبرونه کې واوري. په غزنی کې مو د ګیلان ولسوالۍ د پرونی چاودنې د ټپي شوې ماشومان حال اخیسته.
راکټ پرونی خته دا د لنګای اوس خیا.
د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په سو شهرونو کې مظاهره شوې. د کور کلی په پروګرام کې دا مسله چېړو چې ولې یو شمیر لښوونځو پاتې شي.
مکتب مې او درې سم په خبر کې ویل بعد لا غي پاتې
په خاطر ما اوس نه زما پلان مې مکتب نه و بسرم.
یونیسف له طالبانو سره موافقه کړې ده چې د دې ډلې تر واک لاندې سیمو کې 4 زره ټولګي جوړ کړي. په افغانستان کې د یونیسف د اړیکو مسؤل سام مورت ازادي راډیو ته وویل چې دا موافقه په پلازمینه دوحه کې د یونیسف د مشرتابه او طالبانو ترمنځ شوې ده. د یونیسف د راپور په اساس 3 میلیونه اولک افغان ماشومان د بیلابیلو عواملو په تیر بیا ناامنیو په سبب له زده کړو محروم شوي دي. سفی الله سنگزی راپور لري.
د یونیسف او طالبانو تر دوه کلونو خبرو وروسته بل اخر د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د درسي ټولګیو په جوړولو موافقه شوه. د ماشمانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یونیسف وايي دا ټولګي د هغو سیمو لپاره دي چې لاسرسي ورته اسانه نه ده او ګڼ ماشمان پکې لزده کړو به برخې دي. په کابل کې د یونیسف ادارې د اړیکو او ولسی مشارکت د څنګه مشر سام مورت ازادي رادیو ته د دې موافقه پاړه وویل.
UNICEF له طالبانو سره موافقه کړې چې سلور زره محلي سنفونه جوړ کړي. دا مکتبونه نه دي سنفونه دي. د خلکو په کورونو کې هم دایره کې لا سلور زره داسې سنفونه چې زموږ په پلان کې دي شپږ سوه اتیا فعال شوي. دا سنفونه په هلمند، کندهار، اروزګان او فاریاب کې دي. موږ د دغو سلور زره سنفونو له لارې غواړو 1,000 to 1,050,000 ماشومان تر پوښښ لاندې راولو.
سم مورت ویل دا درسي ټولګي د افغانستان په درسي نصاب برابر دایریږي. د یونیسف د راپورونو په اساس 3 میلیونه ولک افغان ماشومان له تعلیم بې برخې دي. د دې محرومیت تر ټولو لوی عامل ناامني او مخ په زیاتېدونکو تاوتریخواله دي او ورپسې طبي پیښې او بې وزلي هم له تعلیم د ماشومانو د پاتې کېدو له مهمو عواملو یادېږي. سم مورت ویل له تعلیم د محرومو ماشومانو 80% نجونې دي. له تعلیمه د نجونو د محرومېدو یو لوی عامل بیا ناسم دودونه او کورني محدودیتونه هم یاد شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکو د ازادي راډیو د اړیکو سر بیره د طالبانو او یونیسف د تړون پاړه څه ونه ویل. د طالبانو سیاسي دفتر هم له یونیسف سره د تړون پاړه څه تبصره ونه کړه. په کابل کې د یونیسف د دفتر د اړیکو مشر اغلی مورټوای له طالبانو سره د هغوی تر کنټرول لاندې سیمو کې د ټولګیو په جوړولو باندې لډیره وخت خبري روانې وي.
خبرو دوام درلود. پتیر بیا پدی ورستیو کی پدوها کی پلوره کچا خبری بشوی. بحثونه پدی سرخی دل چی ده طالبانو تر کنترول لنده تولن نور سخدمت غواری. پا نهایت کی طالبانو یونیسف تبویل تاسو ولی زموگ ماشومانو تا یوازی ده پولیو ده واکسین دو قطری ورکوی. ولی موگ ده خپلو ماشومانو لپاره استاسو نور خدمات نشو لرلای. همدا لامل شو چی بحثونه وشی. زموک پا نورو خدمتونو کی ده سخاک اوبا او ده حفظ السهی ده سیستمونو جوراول پا تیر بیا ده کووید نولس وبا پر محل او همدا چی هر ماشوم و کولایشی تعلیم تا لسرسی ولری شامل دی.
یونیسف نیوکه کوي چې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې اصلي لوبغاړو د ماشومانو د ساتنې په اړه خپله اصلي دنده نه ده ترسره کړې. د تعلیم حق لا لري عام د ماشومانو ژوند هم روان تاوتریخوالي تر بل هر چا ډېر ګواښلی. په تر ټولو تازه پیښه کې چې یوه بمي چاودنه وه، د جمعې په ورځ په غزنی کې 15 ماشومان ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس چې د یونیسف په راپور کې ورته اشاره شوې، د 2013 او 2019 کلونو ترمنځ شاوخوا 6,500 افغان ماشومان وژل شوي او 15,000 نور ټپیان دي. د ماشومانو د مرګ ژوبلې دې لوړې کچې افغانستان په نړۍ کې د ماشومانو لپاره په یوه وژونکې سیمه بدله کړې.
په راپور کې د غزنی د ګیلان ولسوالۍ پرونی چاودنې ته اشاره شوې وه چې 15 ماشومان یې ووژل او 40 نور یې ټپیان کړل. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د دغو ټپي شوي کوچنیانو حال اخیسته.
نوم دې څه ده؟
محمد رسول.
محمد رسول په څه شوي؟
راکټ پرونی خدای.
کوم ځای دې خوش شوی ده؟
دا د لنګای.
اوس څنګه یې؟
اوس ښه یم.
محمد رسول ټپی دی او د غزنی په ملکی روغتون کې ډاکټران پر ټپونو پټۍ لګوي. دی و کلن دی. پرون جمعه د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ په غوجان کلي کې په بمي چاودنه کې ټپي سوی. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې 15 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي.
په یو کور کې ختم روان ده او دلته ولسونه سره ټول سوي دي. لویان په وټاکونو کې د ماشومان د دروازې مخ ته او په ویلې کې دي چې په دې وخت کې و درې شرخه غلې ده او اجاره کړې ده. په ترڅ کې زموږ 15 تنه ماشومان پر شهادت رسیدلي دي او 40 نور زخمیان دي.
که واحد الله جمعزاده وای چې په دغه ځای کې دغه زرنج ته چاودنه ورکول سوی ده، نو په دغه پیښه کې د دوو ټپیسو زامنو او یوې وژل سوي لور پلار عبدالقدوس د غزنی په ایمرجنسی روغتون کې ازادي راډیو ته وویل هیڅ نور معلومیږي چې پیښه به د بوشکی ماین د پخوانی سرګلولی او که د کوم بل شي له امله رامنځته سوی وي، خو درنه چاودنه وه.
دما خود بلانی ټپیان دی، دوه می زمن دی، یو می لور شهید اسوله. لور می دی سلور کلو، زمن می یو دی اتو کلو، د دبل دی پنځو کلو ده. دغه دی رختي والا رالی اتی بوشکپ کیو ماین کیو، خدای خبر ده چیپ کیو ماین ونه بل نو چی شتاک. زه خپل کور ناس ولم س درپ سوټ منډم را واخ سپتی شاو خټول څوک ټپیان پراته دی ماشمان څوک شهیدان دی.
عبدالوهاب دا غوجان کلی اوسیدونکی دی. د له دغه پیښې څخه ځوان د ترزوی په ټپي حالت کې د غزنی ملکی روغتون ته راوړی چې وروسته یې په روغتون کې ساور کړه. دی وایي داسې ښکاره کیږي چې دغه پیښه به د هوانه او یا راکټ د ګولۍ د سرګلولې له امله رامنځته سوي وي.
دا چاودنه وه چې په رخشه کې یو دانه سوداګر شیان خرڅول. هلکانو د اوس پینو شیو تر اخیستې وه، تینو نه خبر سره راکټ مرمۍ وه که د هوان مرمۍ وه، دغه تر اخیستې وه تې د چوبدلې.
وسلوالو طالبانو هم ویلی دی چې دغه پیښه د یوې ناچاودې سرګلولې د انفجار له امله رامنځته سوې. ګیلان د غزنی له مرکز څخه په شاوخوا 130 کیلومتري واټن د کابل کندهار پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده، خو اغوجان کلی چې دغه پیښه پکې رامنځته سوې له جنډې بازار څخه چې د دغه ولسوالۍ مرکز دی په 4 کیلومتره واټن شمال لور ته موقعیت لري. اغوجان د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پاکستانی چارواکي وایي د هیواد ته د طالبانو د سیاسي پلاوي سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یو برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري پرون یو مطبوعاتي کنفرانس سره شغیده او دا مسله یې یاده کړه. هغه همدارنګه هند تورن کړ چې کله پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې راتلونکی هم زیانمنی شي. افغان چارواکو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې څرګندونو په ځواب کې څه نه دی ویلي. صفی الله سنگزی راپور لري.
پاکستان ته د طالبانو د پلاوی دوه ورځنی سفر له عمران خان سره په لیدنه پای ته ورسید. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند زاهد حفیظ چودري جمعه یو کانفرنس ته وویل چې دا سفر د افغان سولې په اړه د پاکستان د تګلارې یوه برخه وه.
During the visit, the delegation met with the foreign minister.
د دغه سفر پر مهال د طالبانو پلاوی د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې او هم یې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د طالبانو د سیاسي کمیسیون د پلاوی سفر د پاکستان د تګلارې یوه برخه ده چې غواړي د بین الافغاني خبرو د منځګړیتوب په لید د افغانستان د سولې په پروسه کې ټولو خواو ته ورسیږي.
د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر هم په یو بیان کې ویلي ښاغلي خان له طالب پلاوي سره په لیدنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتوالي اندېښنه وښوده او د جګړې له دواړو غاړو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم او اوربند ته لار هواره کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر د رئیس ملا عبدالغني برادر په مشرۍ یو پلاوی د دسمبر په 14مه اسلام آباد ته رسېدلی و. د صدر اعظم خان د دفتر په بیان کې زیاته شوې چې د جګړې دواړه لوري باید داسې فرصت رامنځته کړي چې په افغانستان کې سوله راشي او پرې نږدي چې دغه بهیر له خنډ سره مخ شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم لیکلي له عمران خان سره په لیدنه کې د افغان کډوالو پاکستان ته د افغانانو په تګ راتګ په پاکستان کې د افغان بندیانو او د افغانستان پر روان وضعیت خبرې وشوې. کله یوې خوا پاکستان د افغان سولې د پروسې د منځګړي او اسانچاري امتیاز د ځان بولي، له بلې خوا دا ګواښ هم کوي او وخت په وخت یې غږ پورته کړی چې ځینې کړۍ ګواکې دا پروسه تخریبوي. دا وار د بهرنیو چارو وزارت ویاند حفیظ چودري هند تورن کړ او ویل چې که هند له پاکستان سره جګړه وکړي د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي.
د پاکستان او هندوستان ترمنځ هر ډول پوځي شخړه به په افغانستان کې د سولې راتلونکي ته جدي زیان ورسوي چې د هغې لپاره به ټول مسؤلیت د هند په غاړه وي.
ښاغلی چودري دا خبرې د جمعې په ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په پیل کې وکړې چې ډېره برخه یې د خبره په کشمیر کې د هند لخوا د اوربند د ماتولو مسئلې ته ځانګړې و. هندي چارواکو د چودري د جمعې ورځې د خبرو ځواب نه دی ویلی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پاکستاني استیال وزارت د دې اندېښنې په ځواب کې څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې افغان چارواکو د پاکستاني مقاماتو دا دریځ او څرګندونې رد کړې وې چې ګواکې د افغانستان د جګړې او لانجې هواری د کشمیر د لانجې په هواري تړلی دی. د افغانستان حکومت په تېره بیا جمهور رئیس غني کابل ته د عمران خان په وروستي سفر کې له هغه د افغان سولې په پروسه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې وه.
پاکستان ته مو د طالبانو د پلاوی د ترسره شوي سفر راپور اوریده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي علي وزیر د نیولو پر ضد د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه شوې دي. علي وزیر د چهارشنبې په ورځ پولیسو په پېښور کې ونیو. له پاکستانه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ځلان یوسفزی راپور لري.
پختون ژغورنې غورځنګ د قومي اسمبلی د غړي او د خپل مخکخ علي وزیر د گرفتاری پر ضد د دسمبر په 13مه د پاکستان له لسو څخه زیات سیمو کې احتجاجي مظاهره وکړه. د اسلام آباد په احتجاج کې د قومي اسمبلی غړي او د یاد غورځنګ مخکخ محسن داوړ هم ګډون وکړو. د مردان په کالج چوک کې هم په لسګونو کسانو د علي وزیر د رخلاصېدو غوښتنه وکړه.
دغه ظلم خلاف او دغه چې کمینو خلاف موږ راوتی او نن دا مظاهره په مردان کې وکړه او ګورو چې دې سکه یو فرض کاری وزیر ریحا نکړې شو نو بیا زموږ نور پر روان دي.
د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د دسمبر په 14مه پېښور کې پولیسو گرفتار کړ. د پېښور پولیس وایي چې د سند د پولیسو په غوښتنې نو موړې گرفتار کړل دي. د سند پولیس بیا وایي چې د علي وزیر پر ضد په 14 دسمبر کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یو غونډه کې د ریاست ضد وینا کولو په تور پرچا دایر شوی ده. بنو کې هم د یاد غورځنګ په لویانو احتجاج وکړ او وی ویل چې دوی د خپل حکومت لپاره پر امنا تحریک پیل کړل.
علي وزیر یې غیر قانوني غیر آئینی تور باندې گرفتار کړ، دا ستایې کړ، دا ظلم یو سره کړ، دا او ارزو شه د پی ټی ایم ملګری کیم زوادی ظلم جوتاو سره کېږي او خبره مې سیک ور وینا.
سواد کې هم احتجاج کوونکو د ریاستی پالیسیو پر ضد ناری وهلي او د علي وزیر گرفتاری غیر قانوني عمل وباله. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي دي چې د دسمبر په 14مه بعد د بنو په جاني خېلو او د دسمبر په 20مه بعد د خیبر په باړه سیمه کې احتجاجي غونډه کوي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانه راوړ واړه و چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي
د کاونټر پنچ په نوم خبرونه په پرونی غنه کې د افغان کډوالو په اړه لیکنه خبره کړې ده د خبرونه وایي چې د افغانانو د مهاجرت لړۍ له 40 کلونو راهیسې دوام لري د افغانستان د نفوس کره شمېر معلوم نه ده په 1971 میلادي کال کې هڅه وشو چې په افغانستان کې سرشمیرنه وشي خو د جګړو پیلې دا سبب شو چې بشپړه سرشمیرنه وانه خستل شي اوس ځینې وایي چې د افغانستان د نفوس شمیر شاوخوا 15 میلیونه دی خو دا هم یو اټکل دی همغه سې چې د نن د افغانانو دقیق شمیر څرګند نه دی ل افغانستان د باندې هم د کډوالو افغانانو شمیر معلوم نه دی په 2018 میلادي کال ملګرو ملتو په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 1 میلیون په پاکستان کې د 1.5 او 2.5 میلیون ترمنز او په نورو شپیتو هیوادونو کې 1.5 لک وشوت د خبرونه پر اساس اوس له 1978 میلادي کال را پدې خو تر بل هر وخت ډیر افغانان هڅه کوي چې نورو هیوادونو ته پناه یوسي دا لیکنه پروند کډوالو له نړیوالې ورځې سره هممهاله خبره شوه تر دې یو ورځ وړاندې یو شمېر اروپایي هیوادونو خپل هیواد ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړه دغه هیوادونو د کورونا وایرس د خبرېدو له کبله د افغانانو د بیرته ستنولو بهیر درولی و په غزنی کې د چاودنې په نتیجه کې د لسګونو ملکی وګړو مرجوبله او د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د طالبانو د قطر د دفتر د مشر مولا برادر د کتنې په اړه هم غنو چاپی او الکترونیک رسنیو لیکنی او راپورونه خبره کړې دي په خپل د پاکستان د صدر اعظم عمران خان دفتر ویلي چې د مولا برادر او ورسره ملګری پلاوی ته وویل چې په افغانستان کې د تشدد اندازه زیاته ده او په کار ده چې کمه شی تو اوربان تلاره هوارشی عمران خان دغه راز طالب پلاوی ته ور یاده کړی چې دا د افغانستان لپاره یو تاریخی فرصت دی او باید اجازه ورنکړل شي چې ورانکاری عناصر دا پروسه سبوتاش کړي پاکستان په ځلونو د افغانستان د سولې رواني پروسې ته د ورانکارو د خطر یادونه کړي خو په صغر ده نه دی ویلي چې ورانکاری څوک دی
په غزنی کې به وسله د مرستو غوښتنه کوي په افغانستان کې د چکړو او نامنه یو لامل د به وسلو شمیر په زیاتېدو دی له غزنی تاسو ته راډیو خبريال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري
په غزنی کې د افغان سری مشت ټولنې ریاست مخې ته پسلګونه شذې ماشومان او سپنجری سړي راټول سوي د مرستي غوښتنه کوي د وایي نيستي په مخ راخست دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستي غواړي د دغه کسانو ډیرای برخه یې هغه د چپ دا ورستیو کې لول سوالیو څخه د سختو جګړو او نامنو یو لامل غزنی شار ته راکړه سوي دي ملغلره هم دغه کډوالو له جملې څخه ده دا وایي د غزنی لاندړو ول سوالي څخه راغلی یم میړو می متاد دی د ګټي وټي څوک نه لرم خیرات ټولوم خو وس په خیراتونو ټولولو هم نصر شل کیږي
قسم په خدای کې پر رسول کې د موږ سنه چا نه دی ویلي زه په خپل په بازار کې تمام ور سوال کوم پر رسول کوم دا اوس څنګه د ګټي څوک نه لرم ماته 10 روپۍ د ګټي څوک ماته نه راوړي سړی مې عملي سړی دی ځوک نه لرو ټول ایان مله خرج مرسو له جنگ چې به جاي سم اسرات راغلی ولی څوک خپل کور پرې دی
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وای په غزنی کې د اندیشنې وړ به وزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ لامل له ولسوالیو څخه شار تر کډه سوي دي د وای دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنوي خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یک شنبه او دو شنبه په ورځو له 255 به وزله به ځای سو او غریبو کورنۍ سره مرستي وکړي په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله ګو وروایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمنې توکو مرستې شامل دي
سخال اوی می د کډوال نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنوي لپاره ژمنې مرستې لرلې په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او وجلي سرپنا د کلسټر په اساس سږ کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري، خو په غزنی کې د شاوخوا 1,500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده، او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3000 نه تر 9000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زمایم پیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو، ښځې، ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښک کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. دغه وزارت وایي صابر مومند د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. موږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله، او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود وو، او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جمعه او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه، او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرې ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات آثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري، او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان
افغانستان د دې ټاټو باندې بار افغانستان هم په دې لیست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ شو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل شي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یو لوی غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغه غوښتنې تیر نشي.
اتنیمی بچیری لند خبرونه ل ارګه په خبر شوی خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی په وینا راغلی دي طالبان باید د اوربن لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني او ل ترورستي بریدونو څخه چې اسلامي او بشري ضد جنایت ته لاس واخلي او د افغانستان د سولې پروسه ومني. دا خبر پانه د غزنی په ګیلان ولسوالي کې د پرونی چاودنې په ارتباط خبر شوی را چې دا پیښه پکې غندل شوی را. پرون په ګیلان ولسوالي کې یوې چاودنې 15 ماشومان ووشل او شل نورې ټپيان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد د جمعې په ورځ د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې لاریونونه وکړل. همدارنګه د افغانستان دننه په کابل، خوست، کندهار او جلال آباد کې لاریونونه وشول چې د علي وزیر د خوش کېدو غوښتنه پکې وشوه. د امریکا د دوا او خوړو ادارې اف ډی ای موافقه وکړه چې د کورونا وبا پر ضد د مډونا کمپنۍ جوړ شوی واکسین هم په امریکا کې تطبیق شي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په یو لړ مراسمو کې چې په تلویزیون ښکاره کېدل د کووېډ 19 واکسین ترلاسه کړ. روسیې په ناګورنو قرباغ لنجمن سیمه کې خپل یو سرتیری له لاسه ورکړ. دا لومړی روسیې عسکر وو چې د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ په دې لنجمن سیمه کې د روسیې عسکرو له ډیره کېدو وروسته وشل کیږي. او د ګډو رسمي لوبو افغان لوبغاړي باس محمد مبارز ویلي چې په ورستي لوبه کې د حق خوړل شوی دی. هغه دا خبره پرون د رسمي لوبو د ای سی ای روسی سازمان دی وی لوبي تر بایللو وروسته په خپل فیسبوک پاڼه کې کړي. ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپښنی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې د غوړی اچار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د کور کلی پروګرام او په دې پروګرام کې دا موضوع چېرل شوی دی چې یو شمېر ماشومان ولې لاس تکړه پاتیش.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بلې خبرونې ته هرکلای کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې خپل اولادونه په نیمایي کې له ښوونځي څخه وباسي؟ د ماشومانو د زده کړو مخنیوي کومې ټولنیزې ستونزې راولاړولی شي او څنګه خپل اولادونه د زده کړو دوام ته وهڅوو؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او لا ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور له مریم توخی
قدر من دوستانو زده کړه د زړونو او ذهنونو رڼا ده. ژوند ته معنا او ارزښت ورکوي. چلند او خویونه مسموي. حق او باطل را پیژني. د پرمختګ او بریا هڅو ته مرسوي. دینی، اخلاقي او ملي ارزښتونه له یو نسل څخه بل نسل ته لیږدوي. د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان هم تصویب کړی دی، خوونه او روزنه د هر ماشوم حق ګڼي. همدغه کنوانسیون والدینو ته د خپل اولادونو لپاره د دوی په خوښه او ژبه خوونه او روزنه او ښوونځي لرل د هغوی حق بولي. خو بیا هم ځینې کورنۍ د بیلابیلو دلایلو له وجې خپل ماشومان په نیمایي کې له ښوونځیو وباسي، چې د کورنیو دا کار د ماشوم راتلونکي ته ډېر زیان رسوي. د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی زاخل چې په ماشومتوب کې یې کورنۍ له ښوونځي ایستلی داسې وایي:
مکتب مې یو درې سم په پېښور کې ویلی، بعد له هغې پاتې پاتې خو په دې سه چې مکتبونه هم نه و. د مونږ په دا کلي کې اول کې بیا مکتب جوړ سه په ساحه د چونغار کې، هلته هم داسې پټی که به سره راټول سره داسې مکتب هغه نه و. نو مسخت یو ورځ به و او جمعه به نه و. ذاتي پات اقتصادي مشکلات هم و، د کور مشر وم، ذاتي پلار هم یو وزره و، ذاتي مجبور دی قانې ته سومر سه. یاره تقریبا څوارلس پنځلس کلو سن به و، بیا مې د قانې شروع کړ، مکتب مې خوش کړ. یعنی خو مکتب مې ونه ویل، نو پښیماني ده. نو اوس مشکلات هم دغه دي چې بېسواده پاتې سو. بېسواده انساني چیو نه جوړېږي.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکي شریفه چې دولس کاله عمر لري په پنځم ټولګي کې وه، پلار یې د دې لپاره له ښوونځي ویستلې ده چې مور یې په کور کې یوازې او نور واړه ماشومان لري.
پخوا تلم او اوس نه ځم. پلار مې د مکتب نه وباسلم او وی ویلې چې هلته دې مور ده، تنه ده او ورسره کومک کو، او نه مې پرېږدي چې مکتب ته لاړه شم. خویندې مې وړکې دي، نو نشه کولی شم چې مکتب ته نه مې پرېږدي. صنفیانو پسې مې خفه یم، او معلمې پسې مې خفه یم، درس پسې مې خفه یم. ډېره لایقه وم، ډېره لایقه وم، مکتب نه وباسلم، درس مې زر 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 زده کېده، خو هغه هم ومه، خو پلار مې وباسل. پلار ته مې وویلې، پلار مې وویلې نه، ستا نه پرېږدم مکتب ته پنځم سم کې وم. مکتب ته پرېښې مې، په آینده کې غوښتل مې چې ډاکټره شم. لکان ته ګورم او خپل ځان ته ګورم، بېخي شرم راځي راته، او بېخي مې زړه ځوري.
زده کړه نه یوازې د کورنۍ یا خپل شخص د پرمختګ سبب کیږي، بلکې د ټولنې او هیواد د ښه راتلونکي سبب هم کیدای شي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر وایي چې ځینې کورنۍ هم د ځینو دلایلو له وجې خپل ماشومان له ښوونځي وباسي.
د دې علت فقر دی. بعضې خلک اقتصادي تقاضا نه کوه، تعلیم مصارف غواړي، کتاب غواړي، امکانات غواړي. ډېر خلک د فقر سره مخامخ دي، نو بنا ان یو اساسي علت همدغه دی چې د فقر دي نه او دوام و موضوع داسې ده چې په افغانستان کې دغو جګړو د دغو تعلیم اهمیت د منځه وړی دی. خلک مایوسه دي، د مایوسیت په بنا باندې نه غواړي چې خپل اولادونه ورواچوي، ځکه وایي د زوی مې هلته یو ما یو بودمال را تقاله کوي په تراب کې، په ښاریاتو کې چې دی د زوی مې مستري شي و رادیو جوړه کا، یو تلیفون جوړ کا، تخنیک زده کا، موټر تخنیک جوړ کا، بېګا ته ډوډۍ راوړي. هغه تعلیم موږ داسې نه دی ورته توضیح کړی چې په تعلیم کې دغه مزایا وي دي، دغه ګټې دي، دغه چې د خلکو مغزونه خلاص شي او د تعلیم په اهمیت باندې پوه شي، د تعلیم اهمیت وپیژني. د تعلیم اهمیت په ملک کې نه دی پیژندل شوی، موږ نه ور پیژندل.
څنګه چې دا یو مشهور متل دی چې د زنګو څخه تر ګوره علم زده کړه، داسې کورنۍ هم په ټولنه کې شته چې سره له ډېرو ستونزو بیا هم خپل اولادونه له درس او ښوونځي څخه نه باسي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هیله په دې اړه وایي:
زه په اولادو باندې ډېر زیات کوشش کوم او متوجه ورته یم، باوجود چې د هغوی پلار هم مړ دی، نشته په دې دنیا کې، او زه خپله هم کار کوم او هم د اولادو مسؤلیت مې په غاړه دی. او زه غواړم چې اولادونه مې درس وایي، مکتب ډېر زیات کوشش کوم. ځینې خلک ما ته وایي چې دغه اولادونه دې په یو هغه کې مستري خانه کې شامل کوه، هغه که چې دوی یو شخصي کار او یو کسب زده کړي، مکتب څه په درد نه خوري چې تحصیل مو کې تعلیم ته خپله مجبوره مې، یعنی کونډه مجبوره، او اولادونه به ستا سره کومک شي. خو نه، زه خپل زما په خپل فکر باندې، زه په ځان باندې ډېر زیات فشار راولم، خو غواړم چې اولادونه مې درس او تعلیم وکړي. ځان سره هم دغه کوم چې خیر دی، په ما باندې سخته تیره شي یا مشکل تیر شي، نو سبق به د دوی آینده روښانه وي، او دوی به د تحصیل او تعلیم خاوندان شي په خیر سره.
د کورنۍ ملاتړ په هره برخه کې د اولادونو لپاره اړین دی، په ځانګړې توګه د زده کړو په برخه کې. د کونړ ولایت اوسیدونکی زاهد الله وایي چې که کورنۍ د ملاتړ نه وای کړی، دای به اوس دومره بریالی نه وای.
زه الحمدلله تر شپاړسمه مې زده کړې د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغ یم، لغمان پوهنتون. شکر دی، ټول سپورټ تر اوسه زما خپل فامیل کړی دی، او همدا تر اوسه چې څه یو، دا ټول زموږ د فامیل برکت دی. زما کاکاګان مې، پلار مې، ورونه مې، خدای دې ټول د ډېر عمر ورکړي. د دوی ټولو سپورټ او د دوی ټولو حمایه وه چې زه تعلیم ته تشویقولم، زه مکتبونو ته تشویقولم، کورسو ته. همدغه لامل و چې زما خپله د پوهنتون سند ترلاسه کړو، تر اوسه پورې زه لیسانس یم. کورنۍ مور د اولادونو لپاره باید حد اقل تر خپل وسه پورې کوشش وکړي، تر څو بچانې تعلیم وکړي، که غای جنکۍ یا الکانې باید په دواړو باندې تعلیم وکړي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په اړه د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړوم.
نوم می فضل الله فقیر زیده د کابل اوسیدونکو باندې پنځمه نه هي دا خو خکار نه دا خلک باید په خپل اولادو باندې تعلیم وکړي ولې چې علم د اسلام له نگاهه علم فرض ده.
میں احمد اللہ دے دی پکتیا ولایت شیدون کایما فیلن دا کابل پونتن انجینری پونچ کی محصول یما دا خبر دا موضوع چی زین خلق پون ماشومان پ وڑکتوب کی سیاتا تزن شپگان سیپیا نیمای زکریف کوی دا زما په نظر خ کار نه دا زکسیا درس پی وای تر سره پی ورسا او دمر صبر دین اس کول اس دی هر د خپل درس سر ته ورسی او بیا د خپل آینده جوړ کی.
ستوری حمزه بهر یم د لوګر ولایت اوسیدونکو. مور پلار باید پام وکړي د اولادونو راتلونکي ته فکر وکړي، اولادونه ولېږي از دا کړو ته او زدا کړی پریږدي چې تر سره کړی.
دا چې ولې ځینې کورنۍ په نیمایي کې ماشومان له ښوونځي څخه وباسي دا د کار پایلې څه کېږي او کورنۍ د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره څه کولی شي په همدې اړه زموږ همکارې مریم توخی د کابل پوهنتون د ټولنپوهنې د برخې له استاد پوهندوی زلمی هوتک سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم.
پیل کې وداسې پوښتنه مطرح کړو چې ولې ځینې کورنۍ د خپل اولادونو کاغذ یا لک وی کنجلی وي د تحصیل معنی کې، یعنی په پیل کې پریږدي چې تر څلورم او پنځم یا شپږم یا نهم لسم پورې وي، باید هغې بیا ورته وخت نه ورکوي او د تحصیل معنی کېږي، علت به څه وي؟
یو وخت دا ده په دې ټولنه کې بعضې سنتونه، یعنی بعضې ارزښونه یا داسې عرف و عادت حاکم دي چې هغه نه غواړي چې اولاد یې تحصیل تر یو ځایه رسیږي، پنځم شپږم یا بعضې وخت تر دولسمه پورې، و همدغه بس ته نوشته زده کړه، خط زده کړه، باسواده شو، نورې څه. دوهم اقتصادي اړخ لري. مثلا ډېر وخت کېږي چې کورنیو دا تجربه کړې ده، په خپلو بچیانو تعلیم کړی، تحصیل یې کړی، مصرف یې پرې کړی، پیسې یې نه درلودې، قرض یې اخیستی دی، وخت چې فارغ شوی بیکاره ده. بل دا چې په دې ټولنه کې ډېر ماشومان نن د کورنیو هغه متکلف دوی دي، تاسو ورشي پلار شهید ده، ورور شهید ده، مشر څوک نه لري، همدغه دوه درې ماشومان سهار وزي یا سپندګري یا مستري توب یا نجاري یا شاګردي یا پلاستیک فروشي، دغه ګرځي بیګا پورې سل سل روپۍ او درې سل روپۍ خپل کور ته درې نفر راوړي. دا یې بل اړخ د دې په خاطر هم سنتونه، هم اقتصاد، هم ټولنه، هم ناپوهي. د پوهې دغه ډېره ټیټه کچه په افغانستان کې ده.
استاد، دا چې کورنۍ خپل اولادونه تر یو څه پورې یعنی زده کړو ته پرېږدي، بعد هغې د زده کړو دوام ته نه پرېږدي، دا به کوم بد عواقب ولري ټولنې ته، خپل شخص ته او کورنۍ ته؟
ډېرې ناوړې پایلې لري. اول دا چې دا ماشوم په همدې ټولنه کې ژوند کوي، هغه ګوري هره ورځ، ولې دا استعداد نه لري، توان نه لري، د دې وړتیا نه لري چې دا تعلیم او تحصیل وکړي، دا ټول لري، هم څوک یې نه پرېږدي. دا د رواني د لحاظه سخت نرمه کېږي، عقد اخلي، ګوري د ده همزولی په مکتب کې ده، د ده همزولی په موټر کې ده، د همزولی سبا وزي دی او چوکۍ شاته، او دی په تیلو کې غوړ یا نجاري شاته، په ګرد خاوره کې پټ یا په ګلکاری کې مصروف، دا د روان خرابوي. دا یو. دوم، د اقتصادي د لحاظه وخت چې ویني چې د یو ټولنه کې مثلا 50% دغه ماشومان یا تنکي ځوانان یا ځوانان په هغه کارو بوخت چې نه باید بوخت وي، تعلیم نه کوي، یا تاسو 50% دغه هیواد هغه قوه، استعداد، نیرو، دا تاسو په بله لاره بوت. دا سبا دا هیواد خو حد ته ضرورت لري، ټکنالوژي ته ضرورت لري، علم ته ضرورت لري، پرمختګ ته ضرورت لري، په چای کوي خو منابع بشري خو همدغه ده نو، خو همدغه انسانان باید دغه ماشین شاته ودرېږي، دغه انسانان باید فابریکه جوړ کړي، دغه انسانان باید سړک جوړ کړي، دغه انسانان باید تعلیم وکړي، نه لري، بیا مجبور سي چې بیرون به کدونه راغواړي. دا اقتصادي ناوړ، هم اقتصادي، هم رواني، هم اجتماع، هم ټولنې، هم حکومت، هم په مجموع کې افغانستان ته دغه تاثیر پاتې.
کورنۍ ماشوم چې هغه خیز ده کړو کړي زمينه ورته برابر کړي، څومره رول لري کورنۍ په دې برخه کې؟
اولين بستر کورنۍ ده. کورنۍ هغه زنګو ده چې ماشوم هلته تربیه کېږي، هغه ځای ده چې انسان دلته پرورش پیدا کوي، وده کی دلته ذهنیت تخلی دلته د خپل لارې یا تګلارې غ مسیر د خپل تعیینې نو کورنۍ وخت چې موږ ځنګو موږ ماشوم څنګه په غې کې ونیسو څنګه لوی کو څنګه تربیه کو کورنۍ کورنۍ چې هر څومره کوي چې هر څومره با آگاهي چې هر څومره خپل ماشوم تشویق کی ترغیب کی لار ورته پیدا کی دغه تهداب د اساس نه کومه تهداب خو کې خو ده نو ځې خو چې موږ ټولنه به کمی ډیر موثر نقش ډیر ښه نقش ډیر ښه اغیزه کورنۍ لري نه تر په ځل کې په شخصیت کې په تعلیم کې په تربیت کې په کار کې په ټولو کې او خصوصا د تعلیم او تربیه د زده کړو لپاره هغه ولینای بستر کورنۍ
اوس څه کول پکار دي
رسانه مطبوعات مذهبي شخصیتونه مدني نهادونه دا ټول لاس په لاس باید شي چې یو ښه بستر یو ښه ذهنیت یو ښه لاره د ماشومانو لپاره د زده کړو لپاره موږ برابر کړو دا یې د حل لاره ده
ډیر زیاته مننه
تاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا واده دیونه د کور کلی خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګو اوریدونکو سلام خدای مو د کابل خار د بخاری له دودونو وساته چلسګو بمو د زغالو بوجې جوړی کی هغه د چاپیریال ساتنې ادارام نه معلومیږي خدای خبر په څه بوخته ده او څه کار کوي د خبرونې په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرټکی دراوړو
جمهور رئیس او مرستیالانو یې د مخالفینو وروستۍ حمله په سخت ټکو وغندله
حکومت به ډیر ژر د اداري فساد په ضد خپل هر اړخیز اقدامات وکړي
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره با صلاحیت کمیسون په کار پیل وکړ
د قتل د قضیه د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل
د حکومتي دارو لپاره د ارزونې کمیسون په کار پیل وکړ
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسون جوړ شو
د اداري اصلاحاتو د کمیسون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسون د خپل کار راپور وړاندې کړ
د سلمانیانو د څارلو کمیسون خپل څېړنې پیل کړې
د عمومي حمامونو د څار کمیسون کارونه وارزول شول
د جنوبی آسیا د ملي ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغام ولېګل شو
د شمالي اروپا له خلکو سره د پیوستون راز ون منزل شو
اوس دغه د مقرره انټرویو هم واوري خانو پښتنو ته تیارې
او څه
څومره زده کړې مو کړې دي
په منیجمنت کې ډاکټري لرم
په منیجمنت کې
په منیجمنت کې
دا الهاسه بلاده
ای سالي استفراق تا وای
دا څه وای منیجمنت یعنی اداره
د ادارې ډاکټر مې نو وصولې ده ولې اداره م ناروغه کیږي
زه خوایم چې خط پې کشکو موږ د ادارې امر از مو نه اخلو او دای وای چې د ادارې ډاکټر يم
صاحب وبخي د ادارې ډاکټر نه په ادارې کې مې ډاکټري اخیسته ده
دا مې لا وسوره ده چې سړی په اداره کې ډاکټر کیږي